ما کوشش کړی دی چې سلو کې سلیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده کړه وکړم. تحقیق ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه و لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، معلومات کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یوه کرکټر تمرکز کوي. البته په نړۍ کې ډېر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی بي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اولې خبرې ته راشو چې یو کرکټر لري چې یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا برسره کول. ځکه که چېرې ټول باندې خوشتري لکه د تورسوی کیسه ده مثلا، جنګ و سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نوټ نه خلاصېږي. ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال، 2023 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پېښې چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نه شي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلی دی، د همنګلې ناول، ویښې کې د دې زاړه له پخواني ژوند څوک هېڅ خبرې شم نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یوه کرکټر په پخوا زمانې باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې له 80 کلنۍ را وروسته د ده ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
کیدې شي یعنی زه نو وایم ما په تاسو ته ویل چې کیدې شي کیسه کې لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي خو که چیرې فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کوم که چیرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو بیا سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی اوس یې که هغومره جالب راځي مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهمه فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنې دا مختلف شعرونه د کیسې لپاره شوملې دلته فوکس په ډېر مربوط دی خو معمولا که چیرې موږ یو چا کیسه کوو او د هغه بګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کې لیکلي دي کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بلې اغیزې زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه
کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته سره لدې چې موضوعات مختلف وو سره لدې چې پېښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ته ویلې دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق پې به نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغیر نه راغلی کیسې په هکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو که چیرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس فعلاً کیسه ساعت کله که ډېر دروغجن نه شم تر 500 واره په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوي 500 واره نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه 10-15 واره په زه ګورم هغه بیا د سره بیا په کې ډېر شتوم بیا ګورم بیا د سره کله مې پام دې ته شي چې کیسه ژبه له زره خواږه کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله مو پام نورو مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان چې خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله را سره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي نوي کمزوریانې په کې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکرک کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیځ کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخې ته راغی و چې کیسه په کومه خوا ولاړه په هغې خوا ځي تاسو څرنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټنګ به څه شی وي زمان مکان زمان به څه شی وي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کرکټر کوم چې کرکټر جالبه دی که نه بیا د دغه کرکټر د ژوند مطابق ورته لاړم او ورته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شګر سره تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د توګه په کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه موضوع وي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې بلې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا درته وایم د تو چې بس چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نه قلم چې اول ناول لیکم نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده لا وړی وړی نه شروع کیږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي او جالبه بیا دا درته خپل ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ماته تقریبا پنځوس فیصده نه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکړم نور کرکټر ماته چې نه داسې مزه زه داسې نه یم زه داسې ځکه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د هر څومره چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ما د نورې لارښوونې دغه کار دی غلط چې مزه په دې لاړ شي بیا په آخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ماته نورې لارښوونې نه یوازې کرکټر ټول کرکټر نور ته لارښوونې کوي چې نه داسې مزه دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغییرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې زه ترېنه خوند اخلم چې دا دی زما کیسه ښه شوه بیا ښه شوه
له ښاغلي عمر څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلی بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغو پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا د توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامی راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه د خپل تاسو انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده جنوی کی او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
تاسو څنګه دغه مواد غره کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټي، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات موږ خپله ور اضافه کولی شو تر څو مواد یې ډیر سي، معلومات یې ډیر سي، بیا د خلکو د چې پلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي، هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پر اختیار نه درکوي چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دوی تر ډیره جملې تا ته درکوي، ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالی چې دی، دا خو انتهایي مهم دی. د یاګانو اصلاح، ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې، نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي؟ که هو، څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند، شرسازۍ، طب، چاپریال ساتنې، کمپیوټر ساینس اړوند کاروالی ولري، موږ ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژۍ پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې با احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستوڼي راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې، د نورو ژبو څخه راځي، خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبروي، هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبه کې دغسې نوښتونه وکړئ، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړئ تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې، پرمختللو هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دی، تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو ما ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته، هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو. هر څومره چې معلومات ډېر ورته اضافه کېږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
آیا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي. د نورو موضوعات معلومات ډېر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېرې پښتو هغه ورته اضافه کړو. څومره چې معلومات ډېرې اضافه کېږي، هغونه ژبه پرمختګ کوي، هغونه د پرمختللو ژبو په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کېږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستا مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس، ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخکې ته راغلی دي، ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واتساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واتساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تا ته معلومات درکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې.
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واټساپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټیلیګرام ګروپونه سته، چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپلې ژبې ته خدمت وکړئ. یو اړینه موضوع شریکه کړئ، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې سلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټوله د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو دپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وي. نو او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسان او شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړی او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو دپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمې کوي. او مختلفې ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې تر څو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي، ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، تر څو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباري نورانی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د هوا له سړې دو سره پیل شي، له څو اونیو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه مناسبه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدې او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدې. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوزلوبې لپاره روزي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنی ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د اوزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د اوزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز یې هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
اوزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
اوزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په اوزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا اوزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې رسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوانمان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن د 12 سالګي از سواري را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ښه ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښه والي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سامان آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه هر چه ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلش ته ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منور بشه خوري، د میاشتې لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف وي، خلک د علاقه مند دي.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا ته سره هغه ټیمونه لرو لکه په ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بند و، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات سوای، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد چیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان اورتا حیران رام قتل، د ټول خر کی شاهان اورتا حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سنو شگونا جھوٹے او محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کھڑاؤں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دا بلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دا بلبل، سندھ سنو شگونا میں جوڑ کے او محل. سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست سرگے غلے غلے رپے دلے